افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. او د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې که د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني دا به څه عواقب ولري. نور موضوعات هم لرو خو خبرونه په خبرونو پیلو. سالی محمد سالی د خبرونو وړاندې کوي.
د ولسی جرګې رئیس د دولت له وسلوال مخالفانو غوښتنه وکړه چې د سولې لار خپل کړي. د کندز والی وایي د دې ولایت د هوایي ډګر درغونې چارې 80% بشپړې سوې دي. د روسیې ولسی جرګې دومه د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رایه ورکړه چې روسیه یې د بهرنیو حکومتونو کارکوونکي ګڼي. د ولسی جرګې رئیس د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې له جنګ او اوروژنې لاس واخلي. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا لخوا د میلاد مبارک په مناسبت په جوړه سوې غونډه کې وکړه.
لطفا از اعمال ضد اسلامی و غیر اسلامی شان دست بکشند و با قرار گیرند.
هله د دوی لخپل و غیر اسلامی او غیر انسانی اعمال لاس واخلي او د مسلمانو رونو هیوادولو ترڅنګ سولیز ژوند پیل کړي. د میلاد ورځ د دوشنبه ل ورځ راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې منځل کیږي. د لوګر ولایت امنیه قومندان وای د لوګر د ازری ولسوالۍ لار بیرته د خلکو پر مخ پرانستل سو. لوی پاسواله اسمت الله علي زینن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دغه لار چې وسلوالو طالبانو تړلې و پرون تصفیه سو.
پرون پس له وخت څخه یعنې پس له ماپښین څخه دا لاره د بیرته پرانستل سوه او هغه ستونزه له منځه ووتله. دوی وښووله چې دوی واقعا طالبان چې دوی زموږ سره بارانیان دي بارانیان د دوی سره وه او دوی حمایت عملا اعلان کړي د ازری په ولسوالۍ کې.
د دولت وسلوالو مخالفانو د ازری ولسوالۍ او د لوګر د مرکز ترمنځ لار دوی ورځې مخکې تړلې وه. د کندز والی وایي د دې ولایت د هوایي ډګر درغونې چارې 80% بشپړې سوې. اسدالله عمرخیل نن چهارشنبه په یو ویډیوي پیغام کې ویل د پاتې کارونو د بشپړېدو چارې روانې دي.
درس فساد کوم خدمات چې دي هغه باندې کار روان ده. د میدان ریلوی د هر نوع پروازونو لپاره آماده ده. امنیتي تدابیر هم تخمینا تر یو حده پورې ښه دي.
له څو کلونو راهیسې د کندز هوایي ډګر ته یوازې نظامي الوتنې کیږي. د روسیې ولسی جرګې دومه د هغو امریکایي رسنیو د محدودیت لپاره رایه ورکړې چې روسیه وایي بهرنیو حکومتونو ته کار کوي. له دې سره دغه رسنۍ د روسیې ولسی جرګې دومه ته نسي داخلېدلی. وکیلانو دغه فیصله نن دغه پریکړه لیک نن چهارشنبه په 1414 موافقو او یوې مخالفې رایې سره تصویب کړ. معنا یې ده چې د ازادي اروپا ازادي راډیو او امریکا ژغ خبریالان ولسی جرګې ته له داخلېدو منع کیږي. د روسیې عدلیه وزارت پرون دغه دواړه رسنۍ د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت کړې. د ازادي راډیو عمومي رئیس توماس کینټ ویل دا فیصله چې ولسی جرګې ته زموږ د لاسرسي مخه نیسي د افسوس وړ ده. توما چې د متحد روسیې ګوند غړي په اکثریت دی په دې اړه لایحه تیره میاشت تصویب کړې وه. له دې سره یې عدلیه وزارت ته صلاحیت ورکړ چې په بهر کې میشتې یا هم هغه رسنۍ چې له بهره مالي ملاتړ ورسره کیږي د بهرنیو ایجنټانو په توګه اعلان کړي. د روسیې ولسمشر په څرګندو ویل چې هڅه به وکړي د بیا انتخابېدو لپاره د 2013 لدې کال د مارچ میاشتې انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین ویل چې په دې اړه به ډېر ژر خپله فیصله اعلانوي. د روسیې ولسمشر دا اعلان نن په مسکو کې د رضاکارو ډلو ته د جایزو ورکولو مراسمو ته په وینا کې وکړه. کله چې انانسر ورڅخه پوښتنه وکړه چې آیا دی به د روسیې د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو ته ځان کاندید کړي، پوتین په ځواب کې پوښتنه وکړه چې آیا د ده له کاندیداتورۍ به اکثریت ځوان مخاطبان او نور کسان ملاتړ وکړي. کله چې هغوی د هنری وهلې، پوتین ویل چې داسې ده په دې اړه به په نږدې راتلونکي کې خپله فیصله اعلان کړم. پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې یا د روسیې صدر اعظم یا هم ولسمشر پاتې سوی او اټکل کړي چې د جمهوري ریاست د بلې شپږکلنې دورې کاندید به وي. د روسیې د ولسمشر ویلاند ویاند وایي کرملین به د اولمپیک نړیوالې کمیټې هغه پریکړه وڅېړي چې د 2013 میلادي کال په ژمنیو سیالیو کې د روسیې مخه نیسي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن په یوه کنفرانس کې خبریالانو ته وویل موږ باید احساسات یوې خواته پرېږدو او تر کوم اقدام مخکې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د پریکړې په اړه یوه جدي ارزونه پیل کړو. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون وویل چې روسیه یې د اولمپیک په راتلونکو ژمنیو سیالیو کې منع کړې ده. دغه اداره وایي دا فیصله یې وروسته له هغې کړې چې د دې ادارې د ډوپینګ ضد سیستم کې د بي سابقه لسوهونو اسناد وموندل سول. دغه مسابقې به په جنوبي کوریا کې وسی او د ګورجستان په خونی ولسمشر میخایل ساکاشویلی د اوکراین د اپوزیسون رهبر سو کله چې د ملاتړو دی د کیف له توقیف ځای څخه خوشی کړ. ساکاشویلی ویلی و چې د خپل نیول کېدو په وړاندې به مبارزه وکړي. ساکاشویلی نن ورځې تر پایه پورې له ضرب الاجل سره مخامخ دی چې ځان باید مقاماتو ته وسپاري، خو ساکاشویلی پرون پارلمان ته نږدې د اعتراض کوونکو په یوه کمپ کې خپلو پلویانو ته وویل چې دی به د دې غوښتنې دپاره مبارزه وکړي او غاړه به ورته کښېنږدي. دی دا څرګندونې په داس حال کې کوي چې څارنوالانو پرون 24 ساعته وخت ورکړ چې ځان تسلیم کړي. ویلی څه موده مخکې د اوکراین د اودیسا سیمې والی هم و.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ولانی په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي.
هغه طالب چارواکي په سولې کې او د افغانستان د جنگ ختمېدو لپاره همکار واخیستي وي په پاکستان کې، یعنی ول شوي دي او یا ترور شوي دي او یا لمنځه وړل شوي دي.
د پاکستان امنیه قومندان وایي د ولایت امنیت د ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي، خو د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین وایي د هغه په مخ کې ډېر کارونه پراته دي چې باید سمې کړي.
خود ما هم امروز که دیدم وضعیت قطعات خود بسیار ناراض هستم. با تمام صنوفی از زمین جه هدایت دادم که شروع کنه کاره.
په اورزګان کې د جګړو له امله یو شمیر بې ځایه شوي چې نن ورسره مرسته شوي خوښ دي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت وپیژني، دا به څه عواقب ولري؟ ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وايي پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او طالبانو کې د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمينه برابرولای شي. د سولې د علي شورا مشرانو دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړې. د سولې د علي شورا مشران دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په دې وروستیو کې د شورا په افغانستان کې د نن او بهر د سولې په تړاو د سفرونو لړۍ امپایل کړی ده. په دې ترڅ کې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې د عالي شورا یو پلاوی اندونیزیا ته تللی و چې د هغه هیواد ولسمشر او د دیني عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان په اړه به یوه غونډه جوړه کړي چې له دې لارې به د سیمې او د نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. ښاغلي خلیلي هم نن په کابل کې په خبري غونډه کې دې موضوع ته اشاره وکړه او د مهمه غونډه وبلله. د دې غونډې وخت هم تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران دې غونډې ته ورغلی و.
د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع لپاره هڅې او د اسلامي نړۍ د علماو غونډه د اندونیزیا د حکومت هغه ژمنې دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوي ته یې ورکړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي وایي اندونیزیا د افغان سولې پروسې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پلوي هر اړخیز ملاتړ اعلان کړی دی. ښاغلي خلیلي چې د چهارشنبې په ورځې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د سیمې او نړۍ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلې چې جګړه د حل لار نه ده.
اندونیزیا آماده هست هر نوع همکاری را در ای
دی وی اندونیزیا دې ته چمتو ده چې د سولې په پروسه کې هر ډول مرسته وکړي. د اندونیزیا عالمان د هغو هیواد د جمهور رئیس د هدایت په اساس هڅه کوي چې د نړۍ د عالمانو یو کانفرنس جوړ کړي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وشي او جنگ به وغندي. خو ښاغلي خلیلي ونه ویل چې دا غونډه به کله او چیرته جوړه شي. په همدې ډول ده وویل چې د سولې له پروسې څخه د ملاتړ په خاطر افغان علما هم په یوه ستره غونډه کې راټولېدونکي دي، خو د نېټې په اړه یې څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا لوړ رتبه پلاوي د روان کال د نومبر په میاشت کې د اندونیزیا د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر درلود. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 15 نېټه له اندونیزیا څخه لیدنه کړې وه. افغان ولس ولسمشر په زلونو د اسلامي هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ او ورسره مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا په باور اندونزیا یو ستر اسلامي هیواد دی چې عالمان یې د فتوا او وړتیا لري او کولی شي د اسلامي نړۍ د ستونزو په حل کې مهم رول ادا کړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار اکرم خپلواک وایي دا وخت له طالبانو سره اړیکې نیول کېږي خو دا هغوی دریز لا هم نه دی روښانه. ښاغلی خپلواک دغې غونډې ته وویل افغان حکومت چمتو دی چې د هر هغه میکانیزم لاندې له طالبانو سره خبرو ته کینی چې دوی ته د منلو وړ وي.
طالبانو نه هیله کوو چې هر هغه میکانیزم چې دوی لپاره قابل د قبول وي موږ آماده یو چې د سولې مذاکرات ورسره شروع کړو. د دې ترڅنګ دوی چې په هر بل هیواد کې د سولې د مذاکرات شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري، تقاضا ولري، د دفتر او نور سهولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري.
دوی وایي د افغانستان د سولې په خاطر له پاکستان پرته سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده، خو له دې ټولو سره د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم وایي د سولې له پروسې نه د ملاتړ په خاطر نور هیوادونو ته لاس غځول څه نتیجه نه لري. د ټینګار کوي چې د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر باید موجودو شرایطو ته په پام د افغانانو ترمنځ خپلمنځیو خبرو ته ډیر کار وشي.
و امریکا چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر محمد کریم خلیلی وایي چې اندونیزیا ته په روسي سفر کې د هغه هیواد ولسمشر او د دې هیواد د علمانو د عالمانو شورا ورسره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه به د اسلامي هیوادونو یوه لویه غونډه جوړوي. د یادونې وړ بولو چې له دې مخکې د اسلامي هیوادونو په سر کې را سعودي عربستان چې یو مهم هیواد دی هم ورته ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې د دغې غونډې د جوړېدو څرک نه لیدل کېږي. دغه راز د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ چې د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي او په طالبانو یې غږ وکړ چې که د نړۍ په هر هیواد کې غوښتي وي ورته د خبرو زمینه برابرولی شي. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو له کولو ډډه کړې ده.
موږ جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
ازادي رادیو اوري. د پکتیا نوی امنیت قومندان وایي د دې ولایت امنیت ټینګښت لپاره به هلې ځلې وکړي او خلکو هم غواړي چې ورسره په دې برخه کې همکاري وکړي. د دې ولایت لپاره نوی امنیت قومندان څه کم د دې ولایت لپاره وبخې نوی امنیت قومندان څه کم دوه میاشتې وروسته له هغې چې مخکینی قومندان توریالی عبدیانی د وسلوالو په برید کې ووژل شو ټاکل کیږي او کار پیلوي. لاسمې داوتاپان
پکتیا ولایتی ادارې ولایتي شورا او خلکو ته د یوې غونډې په ترڅ کې نوی امنیه قومندان پاسوال سیداګل اکا روحانی په رسمي ډول د قومندان پایس ورماری پیښو او نوموړي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې په زړورتیا به د قوانینو پلي کېدو لپاره کار وکړي.
زه قانون تطبیقوم د دې لپاره نه سي خدای نه خواسته از ما ولش سلمان خفاسي قانون بم تطبیقو، امنیت بم راولو او دشمن سره بم جنګیږو. پولیس کلاسی د خلکو سره نږدې وو او د خلکو سره یو ځای خپل کار وکاو او خپل مبارزه وکاو. ان شاء الله سي عام امنیت راځي، عام ټول شان شکارای پټ نه پاتې کیږي.
د ولسونو د همکاري او ملاتړ غوښتنې ترڅنګ زیاته کړه چې د قوانینو په پلي کېدا کې د ولسونو مشوره او همغږي ډیره مهمه ده او په ټول توان سره د امنیتي وضعیت خوالي لپاره اقدامات وکړي. د قومندان د ماریپی په یاد غونډه کې د ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو، قومي مخورو له نوې امنیه قومندان څخه د ځواکمن امنیت د تامین او په امنیتي ادارو کې د همغږۍ د ایجاد غوښتنه کوله. د امنیه قومندان پاسوال سیداګل اکا روحانی د ماریپی په غونډه کې د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد او له کابل څخه راغلي لوړ پوړي امنیتي پلاوی هم برخه لرله. مراد علي مراد ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې تر دې مهاله دوی په دغه ولایت کې د خپل قطاعاتو د یو شمېر ستونزو څخه خوخ دی او وای هله دا چې ژر تر ژر امنیه قومندان دا ودانی چارې پیل او قطاعت منظم شي.
تبال هیڅ کار نشوده، هیڅ کار نشوده. ما خود ما امروز کې دیدم وضعیت قطاعت خود بسیار ناراضه سم. با تمام سنوف از زمین جه هدایت دادم که شروع کنه کار و ان شاء الله به زودترین فرصت وضعیت خرابی ای قماندانی برطرف خواست شدن راجع به تجهیزاتشون که ضایع شده.
دا پکتیا لپاره نوی امنیت قماندان په داسې مال ټاکل کیږي چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو په یو موټر بم برید کې د پکتیا امنیت قماندان مل پاسوال توریالی عبدیانی ووژل شو او نږدې 206 تنو ته په هغه مهال مرګ ژوبله واوښته.
خبری مجله اورئ.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنر نړیواله ورځ نن په کابل کې د هنر په یو جشن سره ولمانځله. په دې جشن کې ډیرو هنرمندانو ګډون کړی و. دوی وویل چې که حکومت ورسره مالی مرسته نه کوي حداقل په معنوي لحاظ دې ونازوي. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د هنر ورځ مانځي چې زیاتره افغان هنرمندان په هیواد کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغه وزارت سرپرست محمد رسول باوري په دغه جوړ شوو مراسمو ته وویل چې افغان هنرمندان تر هر څه وړاندې تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. نوموړی وایي په هیواد کې د هنر وده او پرمختګ د حکومت لخوا د هنرمندانو ملاتړ پورې اړه لري. ښاغلی باوري په دغه وویل
وزارت اطلاعات او فرهنګ
دوی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنر د عالی شورا سره پریکړه وکړه چې د هنرمندانو د هڅونې لپاره د هنر ورځ د جشنواري په بڼه ونمانځي. د یو شمېر راپورونو له مخې د نوي مې لسیزې په لومړیو کې د داخلي جنګونو او د طالبانو د رژیم د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې هنري کارونه له سقوط سره مخ شول او زیاتره هنرمندان هم له افغانستان نه ووتل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د هنر وضعیت په هیواد کې ښه شوی خو لا هم هنرمندان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر هنرمندانو چې په دې جشنواره کې ګډون کړی و د امکاناتو له نشتوالي او د خپلو هنري اثارو لپاره یې د بازار د نه موجودیت له کبله اندېښنه وښوده. دوو هنرمندانو سنم احمدزی او محمد فهیم ازادي راډیو ته په اړه داسې ویل
خانم ها بسیار کوشش میکنند که هنر رو
دوی میرمن ډیرې هڅې کوي چې د هنر او سینما په برخو کې پرمختګ وکړي خو په اوسنیو شرایطو کې یو میرمن نشي کولی چې خپلو هیلو ته ورسیږي خو اوس هم پر خپلو پښو ولاړ یو.
فقط تشویق مقامات میخواهم
دوی زه د یو هنرمند په توګه یوازې د چارواکو تشویق غواړم که دولت نشي کولی مالی ملاتړ مو وکړي حداقل معنوي ملاتړ خو مو دې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د هنرمندانو د شورا غړی تیمورشاه حکیمیار وایي هنرمندان، نقاشان، سینماګران، شاعران او مجسمه جوړونکي په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته توجه نه ده کړې. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي له اړوندو بنسټونو سره د هنرمندانو د ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په اورزګان کې د جګړو له امله یو شمېر بې ځایه شوي چې نن ورسره مرستې شوي دي ډېر خوښ دي. د مرستو دغه لړۍ له شکایتونو سره هم له یو شمېر چې ورسره مرستې نه وي شوې دي ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې مرستې له هغو کسانو سره کیږي چې زور لري. نور هلی د شریف الله شرافت راپور کې
غوښه او $200 راکله څو څلور کمبلې راکې.
جګړو دغه ځانن تر څه ولې ورغلی په دغه وچوړه کالو کې دروس پر راوتلی.
د اورزګان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ځایی ادارې مسولین وای لا دغه جګړه ځپلو او بې ځای سو کورنۍ سره یاد مرسته د یو ان ایچ سی آر لخوا سوي چې وبه کولای سي د دغه کورنۍ لومړنی اړتیاوې پوره کړي. ځایي چارواکي وایي دغه مرسته چې نن چهار شنبه یې لړۍ پیل شوه له 900 کورنۍ سره کوي. د دې په خبره چې هرې کورنۍ ته $200 امریکایي ډالر او څلور ترپاله ورکوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو امیر عبدالقهار دوست د یادې مرستې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن ډېر خوشحاله یم چې د روزګان بې وسلو او غریبو خلکو ته هغه خلک چې د جنګونو له امله بې ځای شوي وو 900 کورنۍ ته ژمني مواد په هغه کې $200 نخت او څلور دانې کمپلې. نو په دې باندې ډېر افتخار کوو. د یونیسیار له طرف څخه ورته تیار شوي دي ژمني مواد.
ښاغلی دوست وایي چې پلان لري په نږدې راتلونکو ورځو کې له 3000 نورو بې ځای سو کورنۍ سره هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې لا هم د جګړې ډګر تودي او د مسلینو په خبره هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای کېږي چې عاجلو مرستو اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه خلک چې مرستې ورسره وسوي ډیر خوشحاله دي خو له دولت څخه غوښتنه کوي چې د یادو مرستې پر ځای دي سیمې د وسلوالو له شتون څخه ورپاکې کړي. یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
دولتی مامورین تور پوری کوي چې د دې په نوم راغلی مرسته خیش او خاله تور کوي.
د په اورزګان کې له جګړو لامل د بیز شو سره د مرستو په باب مو اوریدل. د ژمی پر رسیدو سره تاسو ته تیارنی ولې او له حکومت څخه هیله لري دا هغه موضوع چې نن مو د مایکروفون تاسو په اونیس پروګرام کې له تاسو سره شریک کړه او تاسو نظرونه مو پرې واخیستل.
زه کندهار ولایت عبدالرحیم صاحب سره په تماس کې یم. ما غوښتل چې دا ژمی خورا روان دی، دلته د اقتصادي وضعیت مو دومره خراب شي چې خوراکي مواد نه برابرولی. نو نور ژمو یو مثال ناجوړیان دي. مثال باید دا کوچنیان څنګه وساتو چې ناجوړه نه شي. دغسې ما د زیر راغلي چې وایم کوچنیان داسې نه بغل کېږي او څنګه. نو باید په کار ده چې توجه جامع خلک واغوني.
زه حتما له غوام د خود نه تاسو ته سلامونه وایم. زما نظر خو دا ده چې په ژمي کې باید حکومت د لارو دپاره ډېر مستحق د مراقبتي وکړي او د لارو دپاره بله کوم خلک چې په غرونو کې اوسېږي دغې سره افغانستان حکومت باید ډېرې جدي مرستې وکړي، ځکه چې هغوی په ژمي کې هر څه ته اړتیا لري. توخی هم د زابل ولایت شهید ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. په ژمي کې باید حکومت خپل تدبیر ونیسي د لارو د سړکانو لپاره او خوراکي مواد و هغه د ولسوالۍ پروتو ته باید ورسي او ته بیا په ځینې رسد نه کېږي. نو لارې باید خلاص شي او خوراکي مواد ور ورسېږي او د مسکینانو سره مرسته وکړي او خلک هم باید چمتو او آماده واوسي اوس پر وخت دا شیان واخلي. نو محروقات وسونکي مواد دا شیان باید ذخیره کړي. د ځینې دپاره سړی باید امادګي ونیسي.
عبدالغفار هم د لوګر ولایت نه سره په تماس کې یم. صحیح ده چې موږ تاسو په مشکلات الله ورحمېږي په هر ځای کې واوره کېږي او دا باران نه لري طوفان نه لري. ایا چې حکومت خو بهر ته وکړي حکومت خو ورار دې ترسیدګي نشکور دی. افغانستان خو زیات نام نه دغله لري سوالې لري هر ځای ته دا حکومت رسیدګي نشکور دی. په خپله اردو کې وظیفه لرم خو خبره دغه ده چې زموږ تاسو هم په کار دی شخصي خلک چې کدي کار دام د حکومت سره لږ ناصر تي ار یو کا حکومت نشکور کوم لږ مطلب لاره بند شي. وزارت ملکونه شته چې هغه سرکونه کوم لږ خرابې په خوله راځيږي سهار مرګ پاکي هغه واوره پاکي یا څنګه کوم مطلب اوبره وځي دغه هغه نه پاکي نه حکومت کوم کوم ویته ورسيږي.
بله نور الدین نور دی د فراه ولایت څخه. یوازې د دولت نه دی چې حکومت له د غریبانو خلکو سره معنا مرسته کوي. دلته په افغانستان کې تجاران هم شته بلکې هغه هم کولای شي چې یو څوک داسې په اقتصاد کې سره ځي په اداره سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې اورئ چې د نړۍ په اته دېرشو هیوادونو کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. خو اوس یوه مهمه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل پای تخت په توګه په رسمیت پیژندل په سیمه کې ژور عکس العملونه راپارولی شي. له مخکې د نړۍ یو شمېر مشرانو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو مشرانو په دې اړه خبرداری ورکړی. بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره مهم دی؟ د ولسمشر ترامپ دا اقدام به په سیمه کې څه اغېزې ولري؟ په دې اړه د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1948 کال د منځنی ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي. کړکېچ تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو، مسلمانانو او عیسویانو سپېڅلي ځایونه دي. د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالد ټرمپ د اسرائیلو په پلوي سخت تریس خپل کړی او ژمنه یې کړې و چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیل لپاره سفارتونه لري د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د امریکا د قانون لمخه ولسمشر باید په هر شپږو میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي. ولسمشر ټرمپ په لومړیو شپږو میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ. دا ونه د شپږو نورو میاشتو لپاره ټاکلې ضرب الاجل پرته لدی چې ولسمشر ټرمپ یې نوې کړي تیر شو. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ د شپږو نورو میاشتو لپاره په تل ابیب کې د امریکا د سفارت د پاتې کېدو سند لاسلیک کړي، خو په عین حال کې به د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال څو کلنه پروسه پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او اوسنی حقیقت تایید وي، نه یو سیاسي اعلامیه. په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي. د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان، د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخ په بیت المقدس کې دي. ګڼ بهرني مشران د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورځي. همدارنګه په بیت المقدس کې د دې خار یهود او فلسطیني اوسیدونکو هم آزاد شون کوي. ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړ جاړی و یو نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاکار دی د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسیدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی چې هغه څه چې په اسانۍ په بشپړه تاوتریخوالي بدلېدای شي. د ټرمپ د دې اقدام په اړه نړیوال مخالفت هم په زیاتېدو دی. په ځانګړې توګه اروپایي ټولنه او پکې د امریکا مهمو متحدانو جرمني او فرانسې پر ولسمشر ټرمپ غږ کړی چې د بیت المقدس په اړه دې له دې اقدام ډډه وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړي. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ټرمپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړي. چین او د نړۍ یو شمیر نور هیوادونو هم خبرداری ورکړی دی او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د بیت المقدس په اړه د هرې پرېکړې له کولو مخکې پر خبرو اترو او مفاهمې ټینګار کړی.
یو شمیر لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویلي چې ښایي ډونالډ ټرمپ نن په دې اړه پریکړه وکړي. د امریکا د کانګرس د 1950 کال د پریکړې له مخې د ډونالډ ټرمپ ګډون ټولو امریکایي ولسمشرانو د امریکا لخوا د بیت المقدس په رسمیت پیژندل، یعنی د اسرائیلو د پلازمینې په توګه دغه مسله شاته غورځولې او همداراز دې ښار ته د امریکا د سفارت لیږدول د یو فرمان په لاسلیک کېدو سره شاته غورځولې ده. او اوس راځو یو بل موضوع. د نړۍ په تاثیر شو هیوادونو کې یو تازه د نظر پوښتنه ښیي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبیني زیاته شوې ده. اسمت سروان به نور حال راکړي.
50 کاله پخوا نړۍ ډیره متفاوته وه. د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان له پخواني شوروي اتحاد سره په سړه جګړه کې ښکیل ول. د شخصي کمپیوټر او موبایل ټلیفون لرل خوب خیالو یا لشته لشه د ساينس فیکشن فلمونو موضوع وه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د عمر اوسط تر اوسه ډیر ټیټ و. ګڼ هیوادونه له جګړو او لانجو سره مخامخ ول. د عرب او اسرائیلو ترمنځ جنگ، په امریکا کې د مدني حقونو اعتراضونه، د چکسلواکیا پر پلازمینه پراګ د شوروي ټانکونو یرغل او د سینور. اوس د نړۍ خلک له 50 کاله پخوا سره ځان څرنګه پرتله کوي. د پیو څیړنیز مرکز دا پوښتنه د سش کال په پسرلي کې د نړۍ په 8 هیوادونو کې له نږدې 3,000 تنو څخه کړې ده. په تیرو 50 کلونو کې مثبت تغییر تر ټولو زیات په ویتنام کې لیدل شوی. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې په سلو کې 8 ویتنامیان وایي چې د نن ورځې ژوند یې ښه شوی دی. په هند کې 9 پوښتل شوی او په جنوبي کوریا کې 8 پوښتل شوی ویلي چې ژوند یې ښه شوی دی. دا درې هغه هیوادونه دي چې له 1960 لسیزې را په دیخوا پکې بدلون راغلی دی. ویتنام او جنوبی کوریا د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ له جګړې خلاص شوې دي او هند نړۍ یو له هغو لومړۍ درجه هیوادونو څخه دی چې اقتصادي وده یې تر ټولو چټکه ده. په ترکیه کې هم اکثریت پوښتل شوی ویلي چې په تیرو 50 کلونو کې ژوند ښه شوی دی. په سلو کې 15 ترکانو مثبت نظر څرګند کړی دی. په یو شمېر پرمختللو هیوادونو کې هم خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا ښه شوی دی. مثلا په جاپان او جرمني کې 15% او په هالند او سویډن کې 40% ویلي چې ژوند یې د 50 لسیزو پخوا په نسبت ښه شوی دی. خو د ټولو پرمختللو هیوادونو اوسیدونکو دا ډول نظر نه لري. په سلو کې یو څلوېښت پوښتل شویو امریکایانو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی. د دې په مقابل کې په سلو کې اووه دېرش نورو امریکایانو ویلي چې ښه شوی دی. په ایټالیا، یونان، نایجیریا او کینیا کې هم تر نیمایي لږ زیاتو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. په مکسیکو او وینزویلا کې نږدې اویا سلنې خلکو ویلي چې ژوند یې تر پخوا خراب شوی دی. دا نظر پوښتنه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې نه ده شوې.
و موږ دلته د نړۍ په اړه د شو هیوادونو کې یو تازه نظر پوښتنه کوي چې د ژوند په اړه د خلکو خوشبيني زیاته شوې ده. سلطان محمد سرور زما همکار سړیو ترغلی سرور صاحب له ژوند خو راضي